tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri
خغله مجيب منی بنړی مننه چې به هم مونږ ته وخره ک لمړی خو تاسو سره مې شوم. السلام علیکم.
سلامونه علی خل صاحب تاسو ته او د رادیو ټول محترم اوریدونکو ته.
علیکم سلام منیب صاحب، پس لډیر وخت بل تاسو خبرو چې د کرونا وایرس حالت څنګه دی او د واکسین په اړه چې دا مهال د نړۍ ډیر هیوادونه هم دې مسلې سره لاس او ګریوان دي، هغه اړه باندې به هم تاسو ښه ازین معلومات ترلاسه کړو. په ټوله کې د نړۍ حالت لمنګ سره شریک کړئ چې دا مهال سه روان دي.
لیکل څه ورستای ځل مونږ او تاسو د کورونا وایرس په اړه شاو خو یو میاشت مخکې خبرې کړې وې. کچېری د تیر یوې میاشتې شمیرو ته وکتل شي، لیدل کېږي چې تر اوسه هم په نړۍ کې وضعیت ډیر تغییر نه ده کړی او تقریبا په هغه حالت کې ده چې تیر میاشت مونږ او تاسو خبرې کولې. اوس هم هر ورځ شاو خو شپږ سوه زره نوي کسان په کورونا وایرس سخته کېږي. د دسمبر په وروستیو کې هم هر ورځ شاوخوا شپږ سوه زره نوي کسان په دغه وایرس سخته کېدل. مګر که چیرې د روانې اونۍ شمیرې د جنوري د میاشتې له دویمې اونۍ سره یا دوه اونۍ مخکې سره پرتله کړو، نو بیا یو لوی توپیر لیدل کېږي، ځکه په هغه وخت کې دغه شمیرې ډېرې پورته تللې وې. هر ورځ به شاوخوا اته سوه زره نوي کسان، څه کم یو میلیون کسان داسې ویلی شو چې په وایرس اخته کېدل په کورونا. خو اوس بیرته دغه شمیرې راکمې شوې دي او اوس بیرته شاوخوا شپږ سوه زره نوي کسان په دغه وایرس اخته کېږي. تر دې دمه د نړۍ په یو سلو دوه نوي هیوادونو کې یو سلو دوه زره څخه زیات کسان په کورونا وایرس اخته دي او شاوخوا دوه اشاریه دوه میلیونه کسانو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. امریکا، هند، دو ته هم غواړم اشاره وکړم چې امریکا، هند، برازیل، روسیا، بریتانیا، فرانسه، جرمني او داس یو شمېر نور اروپایي هیوادونه تر نورو زیات زیانمن شوي دي او وضعیت پکې تر اوسه خرابه ده. مګر ډېری آسیایي هیوادونو ته که چېرته وګورو، پرته له هند څخه او یا روسیې څخه، نو نورو کې وضعیت ډېر ښه ده. افریقایي هیوادونو کې سره له دې چې هغه نوی ډول هم ثبت شوی دی، بیا هم وضعیت هغومره د اندېښنې وړ نه دی لکه اروپایي هیوادونو یا امریکا کې. او که آسټرالیا ته وګورو، شاوخوا د آسټرالیا خو وضعیت ډېر ښه ده او یو لس هم خپور شوی دی چې ښی دغه هیوادونو کې وضعیت ډېر ښه ده.
صحیح منیب صاحب، تاسو د ښه وضعیت ذکر وکړ. د نن سهار چې زه په موټر کې راتلم، نو خبرونو ته مو داسې یا خبرونو ته مو غوږ نیولی و او په هغې کې ځینې ښه خبرونه دا ول چې په استرالیا کې چې د ټینس ټورنامنټونه پر مخ اچول کېږي، یعنی شاوخوا دیر زره کسانو ته اجازه ورکول کېږي چې دغو ټورنامنټو ته دوی لاړ شي یا دغه لوبې له نږدې وګوري، چې دا هم ډېر یو بېساری ګام دی. په حال دا چې نړۍ له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان ده. او بله خوا په نیوزیلند کې کوم چې کنسرټونه پر مخ اچول کېږي، په هغې کې آزادانه ډول یعنی خلک ګډون کوي او دا کنسرټونه چې دي د ډیرو نړیوالو پام هم ځان ته اړولی دی، ځکه هلته حالت داسې بریښي لکه هر څه چې نورمال وي. نو منیب صاحب، نیوزیلند او هم د استرالیا ذکر مو وکړ، دغه لس هیوادونه چې د لووی انسټیټیوټ لخوا دغه نوملړ کې شامل شوي دي چې دوی ډیر کامیابه ثابت شوي دي، د دغو په اړه باندې هم کسه معلومات لري؟
بله، علی خل صاحب، له کرونا وایرس سره مبارزه د نړۍ د هیوادونو لپاره یوه آزموینه هم وه، سره له دې چې اقتصادي زیانونه یې درلودل، خلکو خپل ژوندونه له لاسه ورکړه. دا د حکومتونو لپاره یا د هیوادونو لپاره یوه آزموینه هم وه چې ځینې هیوادونه پکې بریالي وه او ځینې هم ناکامه وه. د لووی انسټیټیوټ چې د آسترالیا یو پیژندل شوی انسټیټیوټ ده، د دوی لخوا یو څیړنه ترسره شوې او د دوی په څیړنو کې دا خبره موندل شوې ده چې یو شمیر هیوادونه ډیر بریالي و له کرونا وایرس سره په مبارزه کې. د دوی د معلوماتو پر اساس او څیړنو پر اساس، نوی زیلند هیواد هغه هیواد ده چې په نړۍ کې له کرونا وایرس سره په مبارزه کې او د دغه وایرس په کنټرول کې تر ټولو بریالی هیواد و. او د دې تر څنګ یو شمیر نور هیوادونه هم په بریالیو هیوادونو کې یې نمونه لیدل کېږي. د بیلګې په توګه آسترالیا اتم ځای لري په دغه لست کې. ویتنام، تایوان هغه هیوادونه دي چې له نوی زیلند وروسته دویم او دریم ځای لري. همداراز په آسیا کې که وګورو، سریلانکا بیا هغه هیواد دی چې په دغه لست کې لسم ځای لري. یاد انسټیټیوټ بیا هیوادونو ته هم اشاره کړې ده چې ډېر ناکام دي، لکه امریکا، برازیل، ایران او مکسیکو، چې موږ تاسو شاهد یو چې هلته په میلیون هاو کسان په ویروس اخته شوي دي او ډېرو کسانو خپل ژوندونه له لاسه ورکړي دي. نو له همدې امله دغه هیوادونه له کرونا سره په مبارزه کې ناکامه هیوادونه بلل شوي دي. د لوی انسټیټیوټ لخوا په خپاره شوي لست کې چې ما ورته کتنه درلوده د 98 هیوادونو نمونه لیدل کېدله. په دغه لست کې د افغانستان نوم نه و چې وښیي چې افغانستان په کوم حالت کې ده. دلیل دا هم کېدای شي اوسیږي چې په افغانستان کې دقیق آمار نشته او په دې اړه راپورونه هم ډېر زیات شته، او چې چیرې دقیق آمار نه وي نو په دې اړه خبرې کول هم شاید سخت اوسیږي چې په لست کې ځای ورکړل شي. خو د پاکستان نوم په 98 ځای کې و، سره له دې چې موږ او تاسو داسې ډېر راپورونه لیدلي وه چې پاکستان یې ښودلی و چې پاکستان بریالی ده په مبارزه کې، خو د دوی په لست کې 98 ځای لري. او هم چې ډېر زیات کسان پکې په کرونا ویروس اخته شوي، هغوی په شپږتیاوم ځای خپل کړی دی او په مبارزه کې دوی آخرو کې نوم لیکل کېږي، تقریبا له آخر نه دولسم دیارلسم هیواد دوی راځي.
صحیح منیب صاحب، د واکسین موضوع چې ده د نن سبا د خبرونو سرټی کې جوړوي، ډیروی یا ډیرو هیوادونو پر خپل خلکو د واکسین کارونه پیل کړل. البته یو شمیر واکسینونه دي چې هغه بیرنی حالت لمخه ورته اجازه ورکړ شوې ده ترسو پر عامو خلکو یا انسانانو وکارول شي. واسترالیا کې هم دا واکسین چې دغه لړۍ فبروري پای کې پیلېږي. نو ساسو تازه معلومات څه دي چې واکسینونه په حالت کې دي، اندېښنې آیا پر وړاندې شته دي او کنه دي، او که په استرالیا کې هم دغه واکسین لړۍ پیلېدو په اړه یو څه معلومات له اوریدونکو سره شریکې؟
الخل ترل دی چې د نړۍ په یو ځای شمیر هیوادونو کې د کرونا ویروس واکسین تطبیق پیل شوی دی، مګر تر اوسه هم د واکسینونو آزمایښت دوام لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO لخوا خبرې شوې شمیرې ښیي چې اوس مهال د کرونا ویروس په 230 واکسینونو کار روان ده. 3 واکسینه پر انسانانو د آزمایښت په حال کې دي او پاتې 104 تر اوسه هم پر حیواناتو د آزمایښت په پړاو کې دي. اوس مهال د 3 واکسینونو څخه 21 واکسینه پر انسانانو د تطبیق په وروستي پړاو یا دریم پړاو کې دي. د دغو 21 واکسینونو له ډلې څخه چې ما کتنه درلوده، یو له 10 څخه زیات واکسینونو ته اوس جواز ورکړل شوی دی تر څو له هغو څخه په بیړني حالت کې استفاده وشي. د بیلګې په توګه د فایزر شرکت، د مودرنا شرکت، د اکسفورد او استرازینیکا لخوا جوړ شوی واکسینونو ته اشاره کولای شو چې دغه واکسینونه اوس په یو زیات شمیر هیوادونو کې جواز ترلاسه کړی دی او تطبیقیږي. او استرالیا ته هم ویلای شو چې دغه د فایزر شرکت واکسین ته دوی هم اجازه ورکړې ده. نو که چیرته وګورو، سره له دې چې دغه واکسینونو ته د تطبیق اجازه ورکړل شوې ده، خو دوی تر اوسه هم د آزمایښت په حال کې دي. یعنی وروستی هغه اجازه نه ده ترلاسه کړې. دا اجازه چې دوی فعلا لري دا لنډمهاله ده او دا په دې پورې تعلق لري چې وروستی پایلې راشي او دوی وروستی تصمیم ونیسي. نو د دې لپاره یو شمېر نورو هیوادونه هم د واکسین تطبیق شروع کړی دی، لکه د روسیې خپل واکسین چې دی، د چین 3 واکسینونه دي، او همدارز ما چې کتنه درلوده هند کې هم د بهارت بایونټیک په نوم یو شرکت چې دی، هغوی هم خپل واکسین شروع کړی دی تطبیق، او یوازې په هند کې تطبیقیږي. نو دغه ډیر شرکتونه دي چې واکسین یې اوس شروع شوی دی تطبیق، اما وروستی او نهایی کوم جواز چې دغه دوی نه ترلاسه کړی.
صحیح. بل د واکسینو تاسې ذکر وکړ، په دې کې ځینې اندېښنې هم چې رامنځته شوې، البته په اروپایي هیوادونو کې، په ځانګړي ډول په ناروې کې، چې ځینو هغو کسانو ته کوم چې د هغوی د ژوند موده هم ډیره نه و پاتې، یعنی ډېرې جدي ناروغۍ دوی لرلې، هغوی ته واکسین ورکړې سره هغوی ته دغه زیان رسېدلی و. او د استرالیا حکومت یعنی دغه باندې ټینګار وکړ چې بیړه نه ده پکار، او استرالیا چې دا مهال ډیره پیښې هم نه لري، نو خدای چې په تمه اوسی تر څو نړۍ کې د آزمایښت پر انسانانو وکتل شي او معلوماتو ته لاسکول روسه دلته په استرالیا باندې وکړول شي، استرالیانو باندې وکړول شي. بل تاسو د هند ذکر هم وکړ، غواړم چې اوس په کې اضافه کړم. دا مطلب موږ پر خپل یو وی پاڼه باندې هم خبر کړو چې د هند هیواد یوازې دا نه چې د بهارت په نامو باندې دغه واکسین جوړوي چې خپل د هند یعنی پیداوار دي، بلکې استرازینکا واکسین یو ډیر سر تولیدونکي څخه هند هم دی چې د همدې واکسین مرسته له خپل گاونډو هیوادونو سره کوي، چې په هغه کې افغانستان او یا افغانستان ته هم دغه واکسین ورکوي. البته 1500 قطرې چې هغه یعنی وکارول شي. نو غوښتم چې دغه معلومات پکې اضافه کړم. منیب صاحب، استرالیا کې وضعیت په اړه باندې کې یو سر رڼا واچوي، یو دا وایي چې دا چې موږ اوس سره ټولو هم دې ته پام دی او سرګ ورته پلار یو چې استرالیا کې هم د واکسین ملي کمپاین پیلېږي. ساسو معلومات څه دي؟
علي خل صاحب، په فایل کې غواړم د واکسین په اړه خبرې وکم چې دا ډېر د خوښۍ خبر ده او ډېر استرالیان په استرالیا کې میشت افغانان شاید هغه غواړي په دې اړه ډېر پوه شي. استرالیا د کورونا ویروس د واکسین د تطبیق لپاره خپل نقشه جوړه کړې ده چې څرنګه او په کومو پړاوونو کې به دوی خلک واکسینوي. د استرالیا د حکومت د تګلارې پر اساس به خلک په مختلفو پړاوونو کې دریو شرکتونه واکسین ترلاسه کوي، چې یو د فایزر کمپنۍ شرکت ته واکسین ده او یو بل د نووا واکس ده. فایزر چې د امریکایي شرکت ده چې اوس په ډېرو هیوادونو کې د واکسین تصویب شوی ده او په استرالیا کې هم تصویب شه، نو دا به تطبیقیږي. د نووا واکس په نوم بل واکسین چې ده دا هم امریکایي شرکت ده. د دوی واکسین تر اوسه پورې هیڅ چانه ده تصویب کړی، اما استرالیا غواړي په نقشې کې دا تر څو د واکسین څخه هم استفاده وکړي. د دې ترڅنګ د اکسفورد او استرازینکا واکسینونه چې موږ مخکې په اړه خبره وکړه چې اروپا کې اوس تصویب شوي دي، استرالیا غواړي تر څو له دغه واکسین څخه هم استفاده وکړي، خو تر اوسه پورې په استرالیا کې دا واکسین نه ده تصویب شوی. او دغه واکسین په اړه خبره بیا دا ده چې دغه واکسین چې د استرازینکا او اکسفورد پوانتون واکسین ده، کچیر دا په استرالیا کې تصویب شي، ښه خبر ده چې دغه واکسین ډیری برخه بیا هم دلته په استرالیا کې تولیدیږي. او هغه نور واکسینونه چې دي هغه لکه څنګه چې فایزر شرکت ته استرالیا هم اندېښنه لري د اروپا د تصمیم په اړه، په دې دلیل چې د فایزر شرکت واکسین سره لدی چې د امریکا او جرمني دواړو هیوادونو لخوا جوړ شوی ده، بیا دغه واکسین ډیری په اروپایي هیوادونو کې تولیدیږي او استرالیا ته هم له اروپا څخه راځي. نو که چیرې اروپا یې مخه ونیسي، بیا استرالیا په خپل پروګرام کې شاته پاتې کیږي. نو د دې لپاره چانس دې شته چې استرالیا د کوم واکسین چې د اکسفورد پوهنتون ده هغه هم تصویب کړي، ځکه چې تولید به یې همدلته په استرالیا کې کیږي. او په پیل کې د کورونا ویروس واکسین هغو کسانو ته ورکول کیږي چې تر نورو زیات په خطر کې دي. د بیلګې په توګه د روغتیایي برخه کارکونکو دي، ډاکټران دي، هغه کسان چې مبارزه کوي، او هغه کسان چې لوی عمرونه لري هغوی ته به هم ورکول کیږي. تر هغې وروسته به بیا هغه کسان چې پاتې دي له دې پړاونو څخه او ماشومان که چیرته ضرورت واوسیږي، یا هغه کسان چې ځوانان دي مشکل لري، بیا به په ترتیب سره ورکول کیږي، چې زموږ اورېدونکي کولای شي زموږ وېبپاڼې ته ولاړ شي، په جزئیاتو سره هغه د حکومت له پلان څخه خبر شي چې څه پلان لري حکومت او څرنګه غواړي دا تطبیق کړي. نو په استرالیا کې وضعیت هم اوس الخل تبدیل شده. په تیرو شاوخوا 12 ورځو کې امار ښیي چې هیڅ داسې پیښه په استرالیا کې نه ده ثبت شوې چې هغه وښیي چې ویروس په ټولنه کې یو کس څخه بل کس ته انتقال شوی. یعنی داسې پیښې شته چې له بهر څخه خلک راغلي اوس په هوټلونو کې قرنطین دي او هلته پیښه مثبت وه، خو داسې پیښه نه ده ثبت شوې. وضعیت ډېر ښه ده چې دلته وښیي چې په ټولنه کې یو څوک په ویروس اخته شي. او ما چې شمیرو ته کتنه درلوده، یوازې اخته کسان هم هغه کسان چې په هوټلونو کې دي او قرنطین دي، شاوخوا 70 کسان اوس په استرالیا کې ناروغه دي. د وضعیت ښه کېدل سره محدودیتونه په نیو ساوث ویلز کې، د استرالیا په نورو ایالتونو کې په ځانګړې توګه د نیو ساوث ویلز په اوسیدونکو باندې محدودیتونه، ځکه دلته هغه وروستۍ پیښې چې ثبت شوې وې د سیدنی په شمال کې، نو هغه هم د کمیدو په حال کې دي. کوینزلینډ او همدارس سویلي استرالیا اعلان کړی دی چې د سیدنی د اوسیدونکو پر مخ په خپلې پولې خلاصې کې، د وکټوریا ایالت هم په محدودیتونو کې یو څه نرمښت راوستلی دی د نیو ساوث ویلز د اوسیدونکو لپاره. او په خپل نیو ساوث ویلز کې هم محدودیتونه کم شوي دي. اوس په کورونو کې دیش کسان د ماشومان په ګډون یو ځای کې دی شي، په آزاد فضا کې 50 کسان سره یو ځای کې دی شي، په ودونو او جنازو کې 300 کسان سره یو ځای کې دی شي. مګر د ټولنیز واټن قانون چې دی چې په هر 4 متر مربع کې باید یو کس اوسیږي، هغه باید عملی شي. د بل خبر د ماسک په اړه ده، ماسک هم اوس په نیو ساؤت ویلز کې په ډیری ځایونو کې اوس په بازار ته چیزی هغه جبري نه ده، یوازې په څو محدودو ځایونو کې د ماسک اغوستل جبري دي، چې په هغې کې د عبادت ځایونه دي چې که جومات یا بل هر ځای اوسیږي د عبادت لپاره، په هغه کې د ماسک اغوستل جبري دي. په عامه ترانسپورټ کې چې خلک ځي، ریل کې ځي یا هم په بسونو کې ځي یا هم په ټکسي کې ځي، نو هغلته هم جبري ده. او د آرایش په ځایونو کې که هغه د ویښتو جوړول وي، د نوکانو جوړول وي، په هغو کې هم جبري ده.
صحیح، نړۍ مننه منیب صاحب، دا ډېر زیات ګټور معلومات ول. له وخت نه نړۍ مننه او ښه ورځ ولرئ.
مننه له تاسو نه.
که غواړی دغه سنوري کیسې هم اورئ، نو د خپل پودکاست، ګوګل پودکاست یا هم د خپل خاکي پر پودکاست یو اورئ.